د مازیګر 15 بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان خار ته نږدې یوې سیمې څخه د یو چینایي سیلانی تن د تختور کېدو په اړه وري د غراس په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د شوې نننۍ غونډې د پاکستان په تیرو عامو ټاکنو کې د درغلیو کوونکو تنانو پر ضد د کاروایۍ کولو د دې هیواد د انتخاباتو د کمیشن د اعلان او له طالبانو سره د امن خبرو پر بهیر د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر د سرګندونو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مهم درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې نجیب عامر یې وړاندې کوي.
په ډیره اسماعیل خان کې یو چینایي سیلانی تختول شوی. په کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو حال درکو. په هندي کشمیر کې د بس په حادثه کې 10 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل: پرون مازیګر د ډیر اسماعیل خان د دربند ثانه په حدودو کې وسلوالو د چین یو سیلانی تختول دي. د پولیسو ځای چارواکو نن سهار مشال لړیو ته ویل چې د هانګ جو ډنګ په نامه دغه سیلانی د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د ژوب سیمې ته په سایکل روانو چې په یاد چوک کې په موټرسایکل سپرو وسلوالو وتختو. پولیس وایي په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پولیسو یو مشر شاهنواز:
یو قدر روان سائیکل باندې دی خان 12:30 دغه ټایم وو چې د نیو خان غره وای دینه ته سره دا دلته کې دوه کسان راغلي دي موټر سائیکل باندې. هغه سائیکل نا چولې دا اخړا اورې دا یا پولیس ته پتو لګي دی. پولیس دوه پیسې لاړه کیا د دوی یو کنسلټان سر ته دا لونی سر ته دا لاړه لګي دا له خو جنگلې دي او سره افار علاقان دي دوه دا بس دوی لاړه دا بیا مقدمه درځي سکره.
تحریک طالبان پاکستان د دغه چینی سیلانی د تختولو پړه منلې. نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په موضوع یو مهمه غونډه وشوه چې ورکی د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوز جنرال راحیل شریف هم برخه واخیسته. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې د غونډې پر مهال په کراچۍ او بلوچستان کې د امن او مان په صورتحال رڼا واچول شوه. غونډې ته د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د خپل کابل د سفر حال هم ورکړو. نوموړي په افغانستان کې ولسمشری د دوهم پړاو د ټول ټاکنو د امنیت په اړه هم د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. د جمعیت علما اسلام ګوند یو مهم مشر مولانا عطار رحمان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات په بشپړه توګه ناکامه شوي دي او اوس به دوی د سولې د راوستلو لپاره د وی جرګې هڅه کوي.
کامیابی او ناکامی خو ځان له خبره ده. خود دین د ښکاری چې د کومه طریقې کار خپل شوی دی چې انتهایی غیر سنجیدګی و. په اول کې بیا څه کوششونه وشول چې سنجیده عمل شروع شي، خو اوس دا سره تخکاری چې دا عمل د مذاکراتو شروع کړي شوی دی د پاره چې دوی په قبایلو کې جاری اپریشن لپاره یو جواز پیدا کړي.
مولانا عطار رحمان چې په پیښور کې په پریس کانفرنس کې خبرې کولې، وی ویل پخوای د امن د خبرو نه ځکه ډډه کړې و چې نور سره طالبانو مشاورت کړی و او نه هم حکومت. د بدامنۍ له وجې د خیبر پښتون د خیبر ایجنسۍ تیرا میدان نه بې کوره شوي 900 کورنۍ واپس خپلو سیمو ته ستنې شوې. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې یا اف ډی ایم ای پرون مشال لډیو ته ویل دغه عمل چې د رواني میاشتې د 10 نیټې نه پیل شوی او د 19 نیټې پورې جاری و، پکې د کوهاټ جرمي مرکز او د مرکور ایجنسۍ دوراني کډوالو کمنه د ملک دین خیلو او ادم خیلو قبیلو کډوال خپل سیمو ته رسیدلی دي. هلته د تیرا میدان تحصیلدار نیک محمد مشال لډیو سره په خبرو کې پرون ویل د واپس شو کډوالو لپاره په سیمه کې انتظامات کړي.
چونکہ دا خلق سے راشی زنانا مشومان دا بار ویٹنگ روم ورته جوړ کړه دا اور اغن الواز سړی چکم دی میل رناوزی اغه خپل پروسیس وکي او خپل دزن ان اف ایز او فوډ ائټمز کوم دی والی بار او تا مو ترانسپورت تنظیم کړه دا پاره کی کینی نو ډبوري ته ورسی.
د قبایلی سیمو لپاره د قدرتیا فتونو سره د مبارزې اداره وای پر راتلونکو مرحله کې بعد شلوبر قبیله کډوال خپل سیمو ته ستانه شي. چارواکي وای چې نن سهار د افغانستان د سرپل په یو پرایمری سکول کې د کلاس د چت پر وټولو لامل نګدي دیش د کون کې ټپین شوې دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس عبدالغفور سرپلی مشال لري او ته ویل چې د کون کې ټول رختون ته لیکدول شوی، خو د زده کونکو د روغتیاي حالت په اړه معلومات ورنکړل. لمشال لري نه خبر نوري. راپورونه وای د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د بس په حادثه کې 10 کسان وژل شو دي. پولیس وايي د بس د غرنه د خویدو او یوې جوړې کندې ته د پریوتلو په پیښه کې 13 تن نور ژوبل شوي هم دي. یاد شوی بس په شپه کې د جمو او سرینګر ترمن سفر کاوه. په سملاسي ډول معلومه شوې نه ده چې د بس د حادثې علت څه و. د هند په خرابو سړکونو هر کال په مرګونو پیښو کې د 1,00,000 نه زیات کسان خپل ژوند بایلي. هلته د روسیې د مرکز مسکاو ښار نه راپور لرو چې د دوه اورګاډو د جنگیدو له امله نن 15 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول، چې په ژوبلو کسانو کې د 15 تنو حالت د اندېښنې وړ خودل کیږي. د روسیې د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې وزارت په خپلو وګړو د آرام اوسېدو او د ویرې د نه خورولو غږ کړی، خو نور معلومات نه دی ورکړي. اتارتاس خبري اژانس لیکي چې ټکر د یو مال وړونکي او بل مسافر وړونکي اورګاډي ترمنځ شوی. سپینه ماڼۍ ژمنه کړې چې د امریکا استخباراتي اداره CIA به د واکسینونو پروګرام د جاسوسي عملیاتو لپاره نه استعمالوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو اعلی صلاحکار لیزا موناکو د 13 مهمو طبي پوهنتونونو رئیسانو ته لیکلي CIA ژمنه کړې چې په جاسوسي عملیاتو کې به د واکسینونو څخه استفاده نه کوي. په عراق کې د شیعه مذهبي وزیر اعظم نوري المالکي ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتو چوکیو د ګټونکو په هیڅ مخه تر غلې. د مای په 19 خبره شوې پایلې ښیي چې د دولت القانون ائتلاف د 328 چوکیو نه 29 ګټلې دي. د مقتدال صدر ډلې په دغو انتخاباتو کې 28 او د امار الحکیم ډلې 29 چوکۍ ګټلې دي. د دولت القانون ائتلاف نه تمنه کیده چې دومره ډېر چوکۍ به وګټي. مالکي به اوس د نورو ائتلافونو سره په یو ځای د حکومت د جوړولو هڅه کوي. دا او تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. پاکستانی طالبانو د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان خار تل نږدې یوې سیمې یو چینایي سیلانی تختولې دی. د سیمې د پولیسو یو مشر دغه پیښې په اړه وایي
یو قتل روان سائیکل باندې دی خان دوا کسان راغلي دي موټرسایکل باندې او سائیکل نا چولې دا اکثر اورې دا.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د هیواد د امنیتی وضعیت په اړه یو غونډه وشوه. د چارو یو شنونکي وایي چې په غونډه کې ښایي افغانستان او هند سره د پاکستان اړیکو ته هم کتنه شوې.
د امریکای فوج چې کوم د دې کال اخیر توزی داګه نه پښته پاکستان پالیسی به څنګه نوې صدر چې راشي دغه سره به د پاکستان پالیسی دی لاین اف کنټرول باندې لږه د تشدیدګی ده.
او د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر مولانا عطاور رحمان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو پروسه ناکامه شوې. د په دغه مذاکراتو کې د حکومت پر نیت خپل شک څه دا ډول څرګندوي.
دا عمل د مذاکراتو شروع کړي شوې دي د پاره چې دوی په قبایلو کې جاری اپریشن د پاره یو جواز پیدا کړي.
پر سیمه ایزو موضوعاتو یو شمیر نور رپورټونه هم دروو له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو پرون مازیګر د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان خار تل لوی نږدې سیمه یو چینایي سیلانی تختول شوی دی. پولیس وایي چې دغه سیلانی د لټون په مخه په سیمه کې عملیات پیل کړی دي او طالبانو بیا ویلي چې دغه چینایي سیلانی دوی تختول دي. سیلاب مسعود پر رپورت لري.
د ډیر اسماعیل خان پولیس ویایي چې د دریم په ورځ ماسپښین مال په درې موټر سایکلونو سوارو شپږ کسانو د چین سره تعلق لرونکو یو سیلانی چې نوم یې هانګ ژو ډانګ دی تښتولی او نصرګنده سیمې ته یې بیولی دی. دا زره یې زیاتوي چې د غیر ملکي د تښتولو دغه پیښه د ډیر اسماعیل خان د لویدیځ په لوري د 40 کیلومتره په فاصلې د درابند تڼې په سیمه کښې هغه وخت مخې ته چکلا ہانگ جو ڈانگ پسکل سوار دے ڈیر اسماعیل خان انیمے قبائلی سیمے درازندہ پلیار دے بلوچستان او بیا دے ایران پلوری روان و دغے ذرائع دا ہوویل چھ دے پولیس سرتیریو پسیمک چھ سمدستی دے لٹون عملیات لگیا کرل. دے ڈیر اسماعیل خان پولیس مرشر صادق بلوچ خبر اعلانو تا وشول چھ دے لٹون دے عملیاتو پا دوران کشے غیر ملکی دے پولیس سرتیریو تا پلاس ورا نہ غای. البته د تشتاون چې یو موټر سایکل یې د ګره محمود په ځنګل کې مندلای دی. مشال ریډیو چې کله د دربند تړې سره رابطه وکړه په تړې کې موجود د پولیس یو چارواکی شنواز د پیښې په پاره کې بیا په دا رنګ وژغېده.
یو قتل روان سایکل باندې دی خان با بارہ ساڑھے بارہ دس ٹائم نیو خان گھر ہوئی دینا تیر سب دل تک دو کسان رکھ لی موٹر سائیکل باندھے اگر سائیکل نہ چلے گا سڑا اڑے گا
داد یادوی چدگی چینی سیلانی دے تشتاولو ذمہ واری طالبانو منلی دا دے وزیرستان دے یو نہ معلوم سیمینا دے طالبانو یو کمانڈر عبداللہ بہار مسعود مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا وو ہے چداغا سیلانائی دے دو ملگریو نیولائی تشتاولائی دائی او دے دا دے خوشی کولو پا بدل کشے با طالبو دے خپلو قیدی ملگریو دے خوشی کولو غشتنا کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پختو وائے مشال ریڈیو اور
اوردن کو نند پاکستان پر پلازمین اسلام آباد کی دہی واد وزیر اعظم میاں نواز شریف پر مشرا د جگپوڑ حکومتی او پوزی چارواکو یو غونډه وشو په غونډه کې د ملک د امنیتی وضعیت او د پاکستان له افغانستان او هند سر پر اړیکو خبرې وشوه. تفصیل هم له اسلام آباد د احمد الله پر رپورٹ کې.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ متعلق یو اجلاس وشو چې پکې ملک ته راپیښ چیلنجونو داخلي سکیورټۍ او هند او افغانستان کې انتخاباتو عمل مکملېدو وروسته په صورتحال غور وشو. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې اجلاس کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف تیر ورځ خپلې د کابل دورې په حق له خبرتیا ورکړه. دې ترڅنګ پاکستان افغانستان د پولې او افغانستان نه د ناټو فوجونو د وتو وروسته په حالاتو غور وکړی شو. نوموړي زیاته کړه چې اجلاس کې د قومي او سیمې د سلامتۍ او بلوچستان او کراچۍ کې د امن او امان په صورتحال هم غور وکړی شو. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمد سعد د قومي سلامتۍ متعلق د اجلاس په حق لوایي
اهم اجلاس زما په نظر باندې الته چې کومه خبره ترې شوې دي افغانستان کې او زما په خیال باندې افغانستان با موجوده دوا دغي مسائل دي یغه ته ګوري او خپل چې بارډر باندې کم تناو دي او بل چې کوم بل مېش کې د افغانستان د صدارتي انتخاب چې کوم دي هغه کې زما خیال افغانستان غوښتنه کړې ده چې کوشش د پاکستان له خوا وشي چې دا پرام نه وشي بل د امریکای فوج چې کوم د کال اخیر توزی دغه نه پښته پاکستان پالیسی به څنګه نوې صدر چرشي د غصر په پاکستان سره پالیسی دي لاین اف کنټرول باندې لګو دي تشدیدګي نو دا ټول مسائل دي چې دی به په دې باندې غور فکر کړی او دا ټول نو چاته فتا دا چې کوم فوجي او سیاسي قیادت ته هغه به څومره یو ځای کوي او دې باندې به حل روباسي.
د سیاسي چارو کارپو او ګومل یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر منصور اکبر کندی وایي چې افغانستان او هند کې انتخابات وشول او هغل تبا وس نوی مشران ټاکلې کیږي نو په دې وجہ هم دا اجلاس ته اهمیت وړو.
پاکستان د سره یو خپل سټایل لیول ریلیشن شپ دی او د ګورنمنت راغله د نوی ګورنمنت سره سټریټجی اجلاس کے باغم ڈسکس کری بل دار کے افغانستان کے امریکن مرزم اس دور ابھی امریکہ بائی 14 کے انخلاق کی بل پریزیڈنشل الیکشن وصلف
یاد دیوی چپ اجلاس کے دا وزیر اعظم دا قومی سلامتی مشیر سرتاج عزیز دا داخلہ چارو وزیر چودھری نثار علی خان دا دفاع وزیر خواجہ آصف او خزانے وزیر اسحاق ڈار نہ علاوہ جنرل راحیل شریف او نور و فوزی مشرانو گڈون وکڑو. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلی دی چې د هیواد په تیرو ټول ټاکنو کې د درغلۍ کوونکو ترانو پر ضد به کاروایی کوي. هغه څوک چې دغه تورونه پر ثابت شول تبا لک تر لگا د درو کلونو د بند سزا ورکول کیږي. له اسلام آباد پر سراج ظهیر رپورٹ لري.
الیکشن کمیشن ویلی دی چې په تیر عامو ټول ټاکنو کې جالي یا د یو نزیات اټونه اچولې وي د هغه پر ضد به کاروایی کیږي. اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم نن مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې د چیف الیکشن کمیشن په مشرۍ کې یو غونډې دوران فیصله شوې ده چې د هغه کسانو پر ضد به کاروایی کیږي چې جالي اټونه یا د یو نزیات اټونه اچولې وي او دوی تبا درې کالو د بند او د 500 روپو د جرمانې سزاګانې ورکول کیږي. نوموړي په وینا چې الیکشن کمیشن دې لړکی ټول صوبایي الیکشن کمیشنونو ته هدایت جاری کړی دي چې هغه د تیر کال 2013 د وټونو ریکارډ دوی ته راولېږي. نوموړي زیاته کړه
دا ډېر کسان معلوم شول چې هغه ډبل وټینګ اچ کړی یا درزنونو وټونه چولې دي او دا سیم دي چې هغه د بل کس په ځمن وټونه چولې شوې دي. هغه نادر چې دین هغه پوینټ اوټ کړی دي او دا هغه کم ډیټیل چې دین نو هغه چې الیکشن ټریبیونل ته شوی او الیکشن ټریبیونل په خپل د کوټ برابر دی سبجوڈ سو معاملات نونگ پارٹیم کے نچر اس سے کم الیکشن ٹریبیونل دا کس نے ڈیسائڈ کری دی داغ الیکشن ٹریبیونل نونگا داغو رپورٹس اوارڈ تنا دراغا اور پاک رپورٹس کی کم کم کسان انوالو دی اغب الیکشن کمیشن دل تا پائی بن باقاعدہ میٹنگس کی گوری بیچ پدی کی کم کم کسان ملزمان دی اغو خلاف بیا کاروائی کی
دا پاکستان دا سیاسی او قانونی چارو تزیا کاران دا الیکشن کمیشن فدی فیصلہ سوائی کلچ مشال ریڈیو اسلام آباد کی دا سیاسی چارو تزیا کار سلیم احمد نو پوتل نو ہاغا اوی چی خبر دا و چی الیکشن کمیشن دا ہاغا چا پر ضد ہم کاروائی کڑے وے چی دا چارا پار دا اٹونا چولے شوی وی
ظاہر خبر دا چی جالی ووٹ اچولے کی گی مکار دا چی دا گی دا بارا سزا ہم ملاو شی کوئی آواز دا نہ دے نور سیزون هم بیا ور سره سره چې دین واغه وبکاری کله یو ووټ جالي غلط اچول شوی دی او هغه غلط ووټ یو ایم ان ای یا ایم پی ای ته تللی دی نو دې مطلب دا دی چې الیکشن چې دی نو هغه نل اینڈ وائډ شو پخپل باندې یو د غیر قانوني کار په نتیجه کې کم کار کیږي هغه پخپل باندې غیر قانوني
همدارس یو بل د قانوني چارو تزیه کار وکیل اکبروتی مشال ریډیو ته پدی اړه وی
کو یو سړی ډبل ووټ کاست کړی دی یا ګن ووټ نه کاست کړی دی نو دا دې مرتکب شوی دی 400 جال سازی کرے دا دھوکا فریب کرے دے اس دھوکا اور فریب دا پارا چلے نو پا پاکستان پینل کوچ کے پتا زیرت پاکستان کے سیکشن ہمشتا اور بیا دا غیر پارا سزا ہمشتا دا ہو دا دے دا دو نمبر خبر شو اس دا قتل لی چی دا جول سازی پا دبان نے کل چا دا دا اوکیریس لائبلیٹی خبر ہے دا پا قانون کی او ٹرمینالو جی دا اوکیریس لائبلیٹی نو چی دا پا دبان نے چا کری او آر خلاف تیس آدت شن کاغا ایم پی اے کری او کو غی منی ہر آن غصوب چی اگر پا دے کلاس کے ککر دے اس چی دل دا کچا ورکڑا دے چا دا پارا ورکڑا اولی ورکڑا تون پا کردارون چی دینو آرام اختخول پکار دی
دا الیکشن کمیشن پا وینا چی اوٹونو کی دا ٹگئی او درغلو دا مخنوی لپارا الیکشن کمیشن نور ہم غور اقدامات کوی او دے لپارا با دیر زر نوی اصلاحات اعلان کلیشی سراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اور دن کو دا جمعیت علماء اسلام فی ڈلے یو مرکزی مشر مولانا تور رحمان ویلی دی چې د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو ترو پروسه ناکامه شوې ده او دا چې د دګون با پسیمه کې د امن راوستلو لپاره د قبایلو یو جرګه راغواړي په دې اړه تفصیل له پیښوره د خالد خان پر رپورٹ کې اورو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نائب امیر مولانا عطا الرحمن د ګلپورز یو خبری غونډې ته د وینا په محل ویل دي چې د حکومت او طالبانو په منځ کې د خبرو اترو پروسه تقریبا ناکامه شوې ده او د دوی ګوند با یو ځل بیا د امن په خاطر قبایلی جرګه جوړوي مولانا عطا الرحمن زیاته کړه چې د روانه میاشت په 13 نیټه د دوی ګوند با د پیښور نشتر حال کې د خدای بخلی ملک قادر خان په غم کې یو غونډه جوړوي چرته چې د سیاسي ګوند د استاذو نه پرتلا د جمعیت علماء اسلام په ملاتړ جوړ شوی دا قبایلی جرګې غړي به هم ګډون کوي د امن په ځای کولو د پاره د حکومت او طالبانو کمیټې په حق له د جمعیت علماء اسلام مشر وویل
کامیابی او ناکامی خو ځان له خبره ده خو د دې نه د ښکاری چې دا کومه طریقې کار خپل شوی دی چې انتهایی غیر سنجیدګي و په اول کې بیا څه کوششونه وشول چې سنجیده عمل شروع شي خو اوس دا سره تخکاری چې دا عمل د مذاکراتو شروع کړي شوی دی د پاره چې دوی په قبایلو کې جاری اپریشن د پاره یو جواز پیدا کړي
د یو پښتنې په جواب کې مولانا عطا الرحمن اول چې د دوی ګوند د حکومت او طالبانو په منځ کې د خبرو اترو نه په دې غرض جدا شوی چې نه خو حکومت او نه طالبانو دوی په اعتماد کې اخیستي وو
چونکه د هغه مذاکراتي عمل شروع کولو نه مخکې مونږ هغه وخت هم دا وضاحت کړو چې نه حکومت د اړخ مونږ سره مشاورت شوی دی او د طالبانو د اړخه مونږ سره سم مشاورت شوی دی نه کمیټې جوړولو کې نه هغه طریقې کار کې نه جمعیت علماء اسلام داسې په پټو سترګو څنګه په دې عمل کې شریک شي اسې داغه د پر دعاګوي چې کم امن د پر دوی کوشش او مهنت کوي الله پاک دې وکړي چې دا کامیاب شي
خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د یو کال پوره کېدو په حق لا د جمعیت علماء اسلام مشر اول چې عمران خان په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت او پټاکنو کې د درغلې پزت احتجاجونه کوي خو د بده مرغه خیبر پښتونخوا ته هیڅ پاملرنه نه کوي چرته چې د دوی ګوند ته خلکو د بدلون په نوم خپل رای ورکړی دي
په دې یو کال کې مونږ ته دا نه شو معلومه بلکې مونږ دا وایو چې دلته بجای د دغې چې د تحریک انصاف حکومت وي دلته د این جی اوز حکومت او هغه ټول پروګرام او هغه چلی او هغه این جی اوز چې څنګه په نور ملک کې دا کرپشن او دا قوم عادی کھڑے دے دا غرنگ پدی صوبے کیم کرپشن دا اول نڈیر زیاد شوے دے
خالد خان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال مرکہ دا مهم و شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تحریک طالبان پاکستان لڅو کلونو راهسه د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې ترهګر بریدونه کوي دا ډله په زرګونو جنگیالي لري چې د سړونکو په خبره د مالی ضرورتونو برابرولو لپاره د نشئی موادو د کاچاک د کاروباري ترانو تختولو او لخلکو د کلنګ غستلو لارې خپل کړې دي سړونکو وايي امنیتي ادارې ځکه د غیر قانوني کارونو مخه نشینی ولې چې په دې کاروبارونو کې د غوي هم ګټه ده بشیر ګواخ پر رپورت لري
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی زوی علی حیدر گیلانی د اسلامي کالج یونیورسيټي واس چانسلر اجمل خان او د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبي صدر ارباب ظاهر کاسی لګړو هغه خلکو زینی کسان دي چې وسلوالو تختولی او په بدل کې د کروڑونو روپو غوښتنه کوي بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رشید ناصر مشال رډیو ته وایي وسلوالو ترې د ارباب کاسی زرا پر خودو بدل کې خی ډېرې پیسې غوښتي
کوم ټلیفونونه کیږي نو هغه دا ذکر کوي چې ارباب صاحب په بدل کې پیسې غواړي چونکه ارباب صاحب خو دومره سرمایدار یو سیاسي کس او سیاسي سړی و د زموږ د پاتې د سابق د بلوچستان صوبې صدر و نو موږ هغه دا غوښتنه کړې چې تاسو ارباب صاحب د انساني اندازې په بنیاد باندې راپرېږدي خو امید خو دنیا قایمه ده ان شاء الله خدای به هغه ورځ راولي چې ارباب صاحب خوشی کړي
د څېړونکو په خبره د خلکو تختول د تحریک طالبان پاکستان د زرګونو وسلوالو د مالی ضرورتونو برابرولو لپاره له هغه لارو یو دا چې دوی پرې خپل جګړه پر مخ وړي د پاکستانی پوز یو پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد په دې اړه وایي
یو خود دې سره چکم د القاعده تعلق شته دی هغه په وجه باندې د خلیج نه سعودي عرب کویت نه هم دې لا چندې او دا پیسې چې کوم دي نو القاعده ته قدا ور کوي هم دې تر راسي پته خوري چې کوم دا د پاکستان په ټول خارنو کې سیل ستر چې ری دا کار کوي بل چې کوم سمګلینګ د مختلف اشیاء سمګلینګ دې کې د درګو مشته دې کې د موټرو او د پرزاجاتو او د مواد مخدر چې وته وي نارکوټکس دې بغم یو ډېر لوی دا ټکسونه هم لګي دا ټکونه والا باندې
چارواکی وخت په وخت د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د طالبانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي کراچۍ کې د خلکو سره د پولیسو د رابطې کمیټې په ویب سایټ راغلی چې له 2003 کال راهیسې د ښار کې د پیسو لپاره تښتونې ډېرې شوې او په 2012 کال کې تر ټولو ډېر 120 کسان تښتول شوي وو د پاکستان د پوز یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وای کراچۍ یو تجارتي ښار دی او د طالبانو لپاره په مالی لحاظ ښه سرچینه ده او حکومت نشي کولای د خورو ورو طالب وسلوالو مخه ونیسي
پاکستانی طالبان چې کوم دی نو دی څه پیسې خو د ګلف کنټریز نه راځي د چندې په صورت باندې او دواوی وغیرہ باندې او دی کراچۍ کې کډنیپینګ وغیرہ کوي نو دا سلسله او حکومت کوشش کوي چې دا موږ بند کړو لیکن اوسه پورې دې کې کامیاب شوی نه دی
خو بریګیډر صاد وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو مخه ځکه نه ولکېږي چې بلکې حکومت کمزور دی او امنیتي ادارې په دغه کار کې د وسلوالو سره لاس لري
کم چې استخباراتي ادارې دي تلته چې کم پدې کې ملوث دي او دې کې مختلف ایجنسۍ چې کم دي نو هغه پکې ملوث دي دا غیر پکې پیسې چریږي پاکستان ریاست کمزور دی دا عملداري چې کم ده نو هغه ډېر مضبوط نه ده چې کم دې کې یعنی برای تاوان دی یا بتخوری دا یا مرگونه دی ساغه کیس چکم دی بس داخل دفتر شی آگه برای مخی تفتیش نکی کی دی بس داخل پکاتا که واچی دا طالبان رو پکاتا که لارل
تحریک طالبان پاکستان کله هم د خپل مالی سرچینو پاڑا واضح او تفصیلی معلومات رسنه و تن دی ورکلی او نه هم استخباراتی دارو و سوالو سره لغیر قانونی لارو د پیسو پیدا کولو په کار کې د شریکوالی په تورونو سپیناوی کړی دی
تاسو ستونزې د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د فلور مل زیاده وړو د ملیونو د مالکانو تنظیم وایي د پنجاب حکومت د تیرې میاشت په 15 نیټه د هیواد نورو صوبو ته د غنمو پور کولو بندیز لګولې دی چې له وجې د خیبر پختونخوا زیاتره ملیونه بند شوي او په زرګونو مزدوران یې بې روزګاره شوي دي. د تنظیم دړکه کړې چې د دوی ملیونو ته غنم ورنکړل شول نو دوی به پرې نږدي چې له پنجاب څخه د وړو ګاډي افغانستان ته ولاړ شي. زلان یوسفزی پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان فلور ملز یا د اوړو د ملنو تنظیم خیبر پختونخوا مشر انیس اشرف مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب حکومت ځان لپاره د غنمو د کوټې پوره کولو په غرض نور صوبو ته په غنمو ورکولو بندیز لګولې دي چې ورسره د خیبر پختونخوا او بلوچستان د اوړو ملنه سخت اغیزمن شوې دي.
ملنه آلریډي باندې 90% کو باندې کم 10% چې چلیږي هغه پدې چلیږي چې اوس کوم خپل لوکل چارسدا مردان دی خو خو چې کوم لوکل سره سره غنم راځي پاره دی لوکل خپل کار کوي صرف 90% کو زمو ملنه باندې کم وخت د دې ټارګټ به چیف شنو دلته پنجاب کې به منډه کې به غنم به نه بیا به غنم چې د استاکست سرمایه دار سره وي نو بیا دا ظالمان به مونږ ته خپل د تبې قیمت باندې به مونږ دا خاصي
نو موړي جاته کړه چې د اوړو د ملونو باندې دوه لوجې د خیبر پختونخوا په زرګونو مزدوران بې روزګار شوي دي. په خبر کې د اوړو د یو مل مالک محمد نعیم وینا ده چې خیبر پختونخوا کې د غنم کر کم کیږي او د دوی ټول ملونه د پنجاب څخه غنم وروړي.
دا پنجاب نه غنم چې کم بند شوی دي دا 15 اپریل نه بند شوی دي نن طریق پورې بند دي او دا چې کم دی 15 کال پورې هیڅ پابندي نه وه دا اوس نواز شریف حکومت راغله او دوی د لاسه دا پابندي ده. دغه شان بلوچستان کې هم دا حال دی.
په دې باب لمو د خیبر پختونخوا او پنجاب د خوراک وزیرانو قلندر خان لودي او بلال یاسین سره د اړیکې کوشش وکړو خو بریالي پکې نه شو. پام دی چې د خیبر پختونخوا د اوړو ملنو تنظیم 13 ورځ دړه ورکړي چې کچري په اوړو ورځو کې د نن پنجاب څخه خیبر پختونخوا ته په غنمو وروړلو لګولې بندیز اوچت نکړې شو نو دوی به د پنجاب څخه افغانستان ته تلونکي د اوړو د گاډو لارونی سي. سلام یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
اردن کو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ. د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه ماشومان ته د خسرې ناروغین د حفاظت وکسین ورکولو 12 ورځې حکومتي کمپاین پیل شوه دی. چارواکي وايي په پام کې لري چې د سیمې د 12 کلونو کم عمر لرونکو شاوخوا 1 لک ماشومان ته د یادې ناروغۍ ضد ټیکی ولګوي. طارق اورگزې پر رپورت لري.
پزرا هنګو کې د خسرې ناروغۍ پر ضد 12 ورځې مهم شروع شوې ده. د صحت محکمې چارواکو په خبره په سیمه کې د 2 ورځې شروع شوې دغه مهم به د روانې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې جاری وي چې په کې 12 کلونو کم تر 1 لک پورې ماشومان ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کېږي. په سیمه کې د دې پروګرام چلوونکي او ډیسټریکټ سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال لوډیو ته وویل چې تر اوسه 2,000 ماشومان ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وهلې. سرکاری اسکول کې یو شمیر ماشومان حالت هغه و خراب شو کله چې د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې ورته وهل شوې. په دې اړه ډاکټر اعظم وزیر وویل چې دغه پیښه درمنځ ته کې دروسته د ډاکټرانو یو ټیم په فوري توګه د سیمې دوره کړې ده. نوموړی زیاتوي چې د فکر داسې هیڅ خبره نشته، ځکه چې دوی د متاثره ماشومانو او دوایانو جایزه واخیستله چې هر څه ټیک وو. ډاکټر اعظم وزیر د مشال لډو له لارې غوښتنه وکړه چې خلک د خپل ماشومانو ته ټیکې ولګوي، ځکه چې دا د ماشومانو د صحت او روغتیا لپاره لویه ګټه لري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دی. نجیب عامر را سره په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اورو.
نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په موضوع یو مهمه غونډه کې په کراچۍ او بلوچستان کې د امن امان په صورتحال رڼا واچول شوه. غونډې ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د خپل کابل د سفر حال هم ورکړ. قبایلی سیمې وزیرستان ته نږدې په ډیره اسماعیل خان کې پرون وسلوال یو چینایي سیلانی چې پر سایکل د جوب او خیبر پختونخوا ترمنځ لاره وهله تختولې ده. طالبانو د نوموړي د تختولو پړه منلې. د جنگونو له وجې بې کوره شوې 900 کورنۍ د تیرا میدان سیمې ته بیرته ستنې شوې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دغو کډوالو سره په بیرته ستنېدنه او بیا میشتېدنه کې مرسته کړې ده. د افغانستان، پاکستان او د نړیوالو ځواکونو مشرانو په کابل کې په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان او د سیمې په امنیت، د افغانستان د دوهم پړاو د انتخاباتو د سوله ییز ترسره کیدنې او د ډیورنډ په کرښه د ناندریو په اړوند خبرې وکړې. نن سهار د افغانستان د سرپل په یو پرایمري سکول کې د کلاس ته چت ته پریوتو له امله نږدې 10 زده کوونکي ټپیان شول. د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د بس په یو حادثه کې 12 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د بس د غرنه د فایدو او یوې ژورې کندې ته د پریوتلو په پیښه کې 13 تنه نور ژوبل شوي هم دي. په مسکو کې بیا دوه اورګاډي نن په خپلو کې سره وجنګېدل چې په پایله کې 15 کسان وژل شول او 15 نور ژوبل شول. په ژوبلو کې د 5 حالت مرګونه دي. سپینه مانیجمنت کړی چې د امریکا استخباراتي اداره سی ای ای به د واکسینونو پروګرام د جاسوسي عملیاتو لپاره نه استعمالوي. او په عراق کې د شیعه مذهبي وزیر اعظم نوري المالکي ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتو چوکیو د ګټونکو په حیث مخې ته راغلی. مالکي به اوس د نورو ائتلافونو سره په یوځای د حکومت ته جوړولو هڅه کوي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نو اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابعه اکرم خان نو
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې یو خبري غونډه ته ویل دي چې حکومت مذاکراتو لپاره طالبانو سره رابطه کې دي او یو څو رسو کې د مثبت پرمختګ امکان دي. ادارې وړاندې لیکي طالبانو کې اختلافاتو له وجې جګړه شروع شوې وي، نو دا غینه مذاکراتي عمل د ځند ښکار شوی وو او مذاکرات جاري ساتلو لپاره د طالبانو نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق او مولانا یوسف شاه مذاکرات جاري ساتلو لپاره طالبانو سره په رابطه کې وو. ادارې زیاتوي صرف حکومت نه بلکې ټولو سیاسي ګوندونو د مذاکراتو جاري ساتلو توثیق کړی دی او حکومت دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره اقدامات کوي، ځکه چې ملک کې ترهګرۍ خاتمې لپاره هم مذاکرات مناسبه او صحیح طریقه ده. ادارې اخیره کې لیکي د طاقت د لارې مسلې نه ختمیږي او په دې لړ کې ضرورت د دې خبرې دی چې طالبان مثبت رویه خپل کړي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وايي وفاقي حکومت تحریک طالبان سره د مذاکراتو حتمي او فیصله کن مرحله لپاره حکمت عملی تیار کړه او حکومت موجوده طالبانو کمیټې سره خبرو اترو په ځای طالبانو ته د یو نوي غیر سیاسي کمیټې جوړولو پیغام هم لیږلې دی. ادارې لیکي اوس چې حکومت د مذاکراتو لپاره سنجیده پیغام لیږلې دی، نو هیله پکار ده چې طالبان ملکی صورتحال، قومي سلامتیا او ملکي د امن امان تقاضي په نظر کې وساتي. ادارې په وینا پکار ده په صحیح وختونو خبرې اترې وکړي شي، حکومت د ټول سیاسي ګوندونو اعتماد کې واخلي چې په متفقه خبرو اترو عمل درآمد کې سم مشکلات مخ ترا نشي. مشرق ولسواړه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا کې انتظامیه گرانی کنټرولولو کې ناکام شوې ده. ادارې لیکي موجوده حکومت راتلونه پس ټول متلکه ادارو ته هدایت جاری کړی شي وو چې بغیر د سیاسي دباو ذخیره کوونکو خلاف کاروایانی وکړی شي. خو یو کال تیرېدو باوجود په ښار کې یو هم داسې بازار نشته چېرته چې شیان په ارزان نرخونو ملاویږي. ادارې په وینا په تیر حکومتونو کې هم داسې حال وو او دې حکومت کې هم داسې صورت حال دی، بلکې دا ویل به مناسب وي چې صوبایي حکومت گرانی کنټرولولو کې ناکام شوی دی. ادارې اخیر کې لیکي که صوبایي حکومت زموږ د خبرې سره اتفاق نه کوي نو پکار ده چې گرانی کنټرولولو لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي چې په ولس ژوند آسان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې طالبانو سره امن مذاکرات پیل کړي، خو زیاتوي چې د طالبانو خپل منځي جګړې به د خبرو دغه عمل ښایي متاثره کړي. بلخوا د رویټرز خبري جانس په لیکنه کې راغلي چې په افغانستان کې نام نه و د دې هیواد د خلکو کار روزګار خراب کړی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکی د مجید بابر نه اورو.
امریکای ورسپانا وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي خونړو جګړو او اختلافاتو خبر راغستې ده. د ورسپانې خبريال سید شاه ته ځینې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې که څه هم د دغه هیواد موجوده حکومت غواړي چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې امن راولي، خو زیاتوي چې د پاکستانی طالبانو ترمنځ د جګړو له وجې دا مهال دغه د خبرو اترو بهیر په ځای ولاړ دی. ورسپانه د پاکستانی چارواکو په حواله مخکې لیکي چې پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو مقصد د دغه وسلواله ډلې سره د جنگ بندای او په هیواد کې د بشپړ امن په خاطر یوې دوامدارې لوزنامې ته رسیدل وو. خدا سي ښکاری چې دا مهال د پاکستانی طالبانو په صفونو کې یوازې د کمانډر خان سید سجنا ډله حکومت سره د خبرو اترو او لوزنامې په حق کې ده. خو د چارواکو په خبره د کمانډر سجنا رضامندي به د طالبانو په صفونو کې رخنه واچوي. ورسپانه دیاتوی چې طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا چې څومره په جلدبازی او شدت سره مذاکراتي کمیټه جوړه شوې و، ښکاري داسې چې هغه پر خلوصه جلدبازی هغه نتیجې ورنکړي د کومو چې توقع کیده. ورسپانه په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په اړه د یوې سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر د ډایرکټر سیف الله محسود په حواله لیکي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو نه ځکه ډډه کوي چونکې په افغانستان کې د ولسمشر د دا ټاکنو بهیر لا تر سره شوی نه دی او بل دا چې د دغه جنگ ځپلي هیواد نه بهرنی ځواکونه هم په وتو دي. په داسې حال کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نزه کړه کوي چې حسینه په افغان پوله تاوتریخواله په افغانستان کې دننه خانه جنگي ته لار هواره کړي. خو سمو د مخ کې د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ورسپانې ته په یو مرکه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغان حکومت وسلوال افغان طالبان په حکومت کې شریک کړي. بلخوا رایټر خبري اجانس په یو مقاله کې لیکي چې دا مهال په افغانستان کې کاروباري هلې ځلې ځکه هم پټه په ودرېدلې دي چې د بهرنیو ځواکونو د وترلو له وجې په افغان ولس کې د دغه هیواد د امنیت په اړه ناامیدي ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې په یو نه پوړیزه ودانۍ کې په خپل دفتر کې ناست یو سرمایه کار حمید الله عمر اجانس ته ویلي چې په داسې غیر یقیني صورتحال کې سرمایه کاری کول د لیونتوب نه کمه خبره نه ده. یوې نړیوالې غیر دولتي امدادي ادارې اجانس ته ویلي دي چې ورځ په ورځ دوی سره د مالی ادارو لخوا امداد ډیر په تیزی سره په کمېدو دی. یو بل امریکایي امدادي اداره اجانس ته زیاتوي چې دوی د 3000 افغان جینکو لپاره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دیارلس سکولونه چلوي، خو د فنډونو د کمښت له وجې د تیر یو کال نه د دغو سکولونو استادانو ته تنخواګانې نه دي ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو، د هند میل ټوډی ورځپاڼې په دغه هیواد کې د بھارتیہ جنتا پارٹی لخوا د پارلماني انتخاباتو د ګټلو او د نوي وزیر اعظم لپاره د نریندر مودی د انتخاب په اړه مقاله خپره کړې ده چې په کراغلي د هند نوي حکومت به د مودی په مشرۍ یو پرمختللې او غوړېدلې بهرنۍ تګلاره ولري. احمد شاه زمیر د دې مقالې مهم ټکی وروي.
ډیلی میل ورځپاڼه لیکي د هند په پارلماني ټاکنو کې د بھارتیہ جنتا پارٹی لوی بریا په خپل د دې هیواد د بهرنی تګلارې نوې لاسته راوړنه په ډاګه کوي. نور هیوادونو دې نتیجې ته رسیدلای شي چې د هند نوی حکومت پیاوړې بهرنی تګلارې لري او په خپل قوت به د هیواد ګټې خوندي ساتي. لکه څنګه چې په هند کې دنن او د باندې د بی جی پی په اړه دا فکر کیږي چې یو هندو ملت پاله پارٹی ده، نو له همدې اندازه لګیدلای شي چې د مودی په مشرۍ کې به نوی حکومت د خپل فکر او عمل لاري په پیاوړتیا سره خپل ملي اهداف لاسته راوړي. ورسپانه لیکي د نړۍ لوی طاقتونه د هند په اړه فکر کوي چې دا هیواد په داخلي ستونزو او داخلي سیاست کې دومره ګیر دی چې د بهرنۍ تګلارې په ډګر کې له نړیوالو سره پریکړې ډېر په ځنډ کوي. خو د مودي په اړه فکر کوي چې هغه یو مضبوط ژمن او رغند رهبر دی او د اقتصادي پرمختګ په شمول به په نورو ساحو کې هم پریکنده فیصلې وکړي. ورسپانه زیاتوي چې د لویدیز په آزاد خیال رسنیو کې پر مودي نیوکې کېږي، خو باید په پام کې ونیول سي چې د هند اکثریت ولس هغه ته رای ورکړې ده. له همدې کبله به مودي په بهرني تګلاره کې نوښت راولي او د بهرنیو اړیکو په لړ کې به یو فعال او برلاسي تګلاره خپله کړي. ورسپانه پر مخ لیکي مودي ته له درو هیوادونو هر یو لکه چین، پاکستان او امریکا سره اړیکو ته کتل پکار دي. یو خوا به پر سرحدونو د چین حضور او عزم ته کتل کیږي او بل خوا به له پاکستان سره د پالیسي په اړه جاج اخیستل کیږي. قسم نواز شریف مودي ته پر انتخاباتو ګټلو مبارکي ویلي او پاکستان ته د راتګ بلنه ورکړې، خو دا تش یو سفارتي اقدام دی چې هغه کړی دی. ورسپانه په پای کې لیکي له امریکا سره د هند اړیکې ډېرې مهمې دي. د امریکا پارلمان د مذهبي ازادۍ په لړ کې پر مودي امریکا ته پر ورتګ بندیز لګولی وو، خو اوس ولسمشر اوباما مبارکي ورکړې او د اولی درجې ویزا ورکول کیږي. خو دا ډول ویزا له مودي سره مخکې تر سره سوی توهین نسی لري کولای. د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د دی ډیپلوماټ نومي مجلې په ولیکنه کې راغلي د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو د هیواد اوسیدونکو یو خ راتلونکو ته هیله من کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان پر چارو نظر لرونکو تنان بیا محتاطانه رائے ورکوي او وایي چې د انتخاباتو پروسې بشپړېدو ته باید انتظار وباسل شي. د دې لیکنې مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د دی ډیپلوماټ مجلې لیکوال د خپلې لیکنې پیل د هدي احمد الله په نوم د یو قابل میشتي دکاندار له کیسې کړي دي. نوموړي یو کال وړاندې د دې لپاره چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ډېر نه هیله و پلان نیولی و چې خپل کور او کاروبار خرڅ کړي او هند او یا هم کاناډا ته کډه شي. خو لیکوال وایي چې احمد الله یې سږ کال د اپریل په میاشت کې چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات شوي ول د کابل د شهرنو سیمې په خپل دوکان کې ناست بیا موندو. احمد الله لیکوال ته وویل زه په خپل حیران یم چې څنګه دلته ایثار پاتې شوم، خو ته نه وینې چې د دې هیواد فضا بدله شوې ده. لیکوال وایي په افغانستان کې د احمد الله په څیر نور هم ډیر خلک دي چې د دې هیواد ښه راتلونکي ته هیله مند دي. د حمید په نوم یو افغان او میرمن یې امینه په هند کې له درو کلونو تیرولو وروسته سږ کال د فبروري په میاشت کې کابل ته بیرته ستانه شول او دغلته خپل مسلکي کارونه پیل کړل. میرمن امینه لیکوال ته ویلي ته پوهیږي چې د 2014 کال افغانستان د 2014 کال له هغې بدل شوی دی. څلور کاله د مخه مونږ اندېښمن وو چې هیواد به مو یو وار بیا د نوې ملسیزې د نارامیو کندې ته ولویږي. دغه راز خلک په ویره کې وو چې طالبان به بیا قدرت ترلاسه کړي، خو اوس کیسه بدله ده. د افغانستان انتخاباتو موږ ته یو هیله رابخلې ده. لیکوال د افغانستان په تیرو ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغانانو بې ساري ګډون هم یاد کړی دی چې وایي د طالبانو د دړکو باوجود شاوخوا 65% افغانانو خپلې رائے وکارولې. په هرات کې له ځایي رادیو سرکار کونکي خبریال حمید لیکوال ته ویلي موږ به تر کومې د طالبانو په ویره کې ژوند کوو. د افغانستان نوی کل خپل هیواد د نړۍ له نورو هیوادونو سره د یو سیال هیواد په توګه لیدل غواړي. همداراز په بامیانو کې له سیلانیانو سره مرسته کوونکې د معصومې په نوم یوې مېرمنې ویلي ما خپل رائے په افغانستان کې د بدلون په مخه او د طالبانو پر ضد ورکړه. د بامیان خلک کوم بل څه نه غواړي، دغه د سیلګرۍ صنعت ورته کفایت کوي. موږ یوازې امن ته اړتیا لرو او زه هیله من یم چې د افغانستان راتلونکي ولسمشر به هیواد یوې آرامې دورې ته ورداخل کړي. د لیکنې په پای کې ویل شوي له دې خوشبینیو سره سره د افغانستان پر چارو نظر لرونکي تنان لا هم د دې هیواد راتلونکي په اړه محتاطانه رائے ورکوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنکارانو شبکې په نوم لیوې ادارې سرکار کونکي میرمن مارټینی بیسلټ لیکوال ته ویلي موږ باید د ولسمشریز انتخاباتو د پروسې بشپړېدو ته انتظار وباسو. نوموړي زیاته کړې له انتخاباتو وروسته د طالبانو د چوپتیا په اړه څه ویل یو څه ګرانه ده. کېدلی شي دوی د افغانستان نوي سیاسي وضعیت ته د ځواب ویلو پر لارو چارو غور کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د فرمان پر اساس د ننګرهار له زندان څخه 155 تنه بندیان خوشی کړل شول. د زندان چارواکي وایي چې په خوشی کړل شو بندیانو کې ګڼ شمېر سیاسي بندیان وو. نور حال جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د سې شنبې یا نهې په ورځ د ننګرهار له زندان څخه 155 تنه بندیان د ولسمشر حامد کرزي په فرمان له بند څخه آزاد کړای شول. په دغه را خوشې شوو بندیانو کې له یو کال قید نه نیولې تر لسو کلونو پورې بندیان موجود وو. د ننګرهار د عمومي زندان مدیر عبدالولی سارک وایي چې په خوشې کړای شوو بندیانو کې 130 تنه سیاسي او پاتې په جنایي جرمونو ککړو چې سلور تنه به کې خزینه هم شامل دي. نو موړی وایي
پدې کې طالبان د دولت په ضد باندې فعالیت کولو دا پکې راغلی دی، اختطاف هم پکې راغلی، رهزنی پکې راغلی دی، قتل پکې راغلی، بغیر د فساد اداري او خشونت علي ځان 130 پورې سیاسي بندیان دي په دې دوم پړاو کې متوقعي جنایي.
په خاطر دې د ننګرهار په زندان د بندیانو وارثینو دا نیوکې لرلې چې ګوندې د بندیانو قضیه په کلونو کلونو نه څېړل کېږي او د خپل راتلونکي په اړه بې سرنوشت شپې او ورځې تېروي. خو د ننګرهار د استناب سرنوالۍ د عمومي نظارت سرنوال عبدالحق حیدری وایي چې په ټول زندان کې ورسره داسې قضیه نشته چې سیړل شوي نه وي. دی وایي
داسې کش اشخاص د تحقیق او د توقیف په میاد کې، په قانوني میاد کې د ده تحقیق سره شوی نه وي، هغسې قضایه بالکل نشته.
آزاد کړای شوي بندیان خوشحاله وو چې د بند له سختیو څخه یې نجات ومن. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به خپل هیواد ته خدمت کوي او خپلو بچو ته به حلال روزي پیدا کوي.
زنم فرید الله دی، پلار نوم عبدالرغول دی، د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په درې کالو کې مې 14 میاشتې تیر کړې او دا 2 کاله راته فرار. جرم مې سیاسي و، اوس وطن خپل وطن ته به خپل اسلام په رڼا کې خدمت کوم، خپل اولاد ته به په حلاله نفقه ګټم. دومره خوشحالم لکه د اختر ورځ چې وي.
د ننګرهار د زندان چارواکي وایي چې دا مهال د ننګرهار په زندان کې 1415 تنه سیاسي او جنایي بندیان شتون لري چې 15 یې پکې خزینه دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اردوونکو که څه هم په تیرو لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو ټلویزیون چینلونه اخلاص شوي او همداراز په اردو او انګریزي ژبو نوي اخبارونه مارکیټ ته راغلي، چې ورسره تر یو حده دا فکر عام شوی چې په دغه هیواد کې میډیا ته مکمله ازادي ورکړل شوې ده. خو ډیری خبر اعلان او د میډیا له ادارو سرکار کوونکي څېړنکاران وایي چې دوی ژوند له یو ناڅرګند خطر سره مخامخ دي او زیاتوي چې له وجې د دوی کار تر ډیره اغیزمن شوی دی. پاکستاني خبر اعلان ته د ورپېښو دغه ستونزو په اړه د داود خټک د رپورټ اورو.
په پیښور کې د نیوز ورځپاڼې خبریال دلاور جان هم یو د اغو خبریالانو له ډلې څخه دي چې غواړي په یو شمېر موضوعاتو تحقیقاتي راپورونه جوړ کړي، خو د په وینا د ژوند خطر یې همیشه د دې کار کولو مخه نیسي. له دلاور جان نه مې د دې خطر د سرنګوالي په اړه وپوښتل او دا چې څوک ذمہ وار دي. نو نوموړي وویل چې په جګړه کې ښکېل دواړه غاړې، یعنی وسلوال او امنیتي ادارې.
کلونی کی بات ہے، اس کے لئے چاپ ذمہ داری راشی خاص نہ رستا اس کو ایون پر جنرستانو باندھے یا اخباری کی کمی داری یا ٹی وی گانوں کی کمی داری پاگیا ٹیکس ہم کی اداری ذمہ داری مار رستے کی او داری مزید دھماکو یا دا ٹیکس چکن لینا لگا مورکے دڑکے مورکے کا دا ہوئی اوڈر خطرناک
سچویشن. دلاور جان وایي د پخپل هم د یوې داسې بدی پیښې نه تیر شوی او دا سلسله اوس هم روان ده.
او بالکل شوی دا چې واقعات راغلي چې مدنه ال لیګل ان کانسټیټیوشنلی، مطلب چې دا اوچتکا شوی موضوع بوتل کا شوی، ما د دې وایم چې ما یو رپورت چاپ شوی دا د دې صافه هم سره ده چې دا جاری نه دا ایوالي زما سره هم نه دا، مطلب د سینې صافه هم سره کی.
خبريالانو ته ورپېخه هم دا ستونزې په اسلام آباد کې د خبريال زاهد حسین مخې ته کې خو نو نوموړي ویل چې په دې حالاتو کې د یو خبريال سره یوازینی لار ده پاتې ده چې د سر محفوظ ساتلو په بدل کې معلومات په خپل سینې کې وساتي او هغه معلومات چې ځینې قوتونه نه غواړي ولس پر خبر شي، د هم د لیکلو او یا ویلو نه ډډه وکړي.
گورے دا یو نو قسم سنسرشپ دے، دا حکومت لاڑا کوم باقاعدہ پابندی نہ دا، خدا ضرور دا چکم نہ آرام سیمی دی نلتا دا خبر یالانو جون تا خطر وی او په خصوصی توگا په قبائلی سیمو کې مګورو چې څومره خبر یالان وجل شوی دی او بلدا چې په داسې سیمو کې په خبر یالانو له دواړو غاړو ډیر فشار وی، یو فشار د وسلوالو لخوا او بل خوا ته د انټیلیجنس او
جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا بھی دباؤ موجود ہوتا ہے.
دو زاہد حسین پوینا کس ہم میڈیا لا آغا پابندی اتر ڈیرا حد آزاد دا چھ پنجلس شل کالوڑان دی بہ حکومتونو یا ریاست لگولی خود خبریالانو ژوند تور پیخو خطرو اس دوی د نوی بندیزونو سره مخ کړي او دا واقعي یو خطرناک صورتحال دی.
یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے 20
دا خبر رشتیا دا چھ پتیرو شل پنجویش کلونو کے دلتا میڈیا ډیر پرمختګ کړي دے او مخ کې چې با حکومت یا ریاست کومه پابندی لگولی هغه اس نه لگول کیږي. خدا دا چې په نالیکل بنا یو سنسرشپ موجود دی.
په دې وروستیو کې د خبریالانو د حقونو د حفاظت یوې نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا سی پی جی په خپل کلنی راپور کې پاکستان د خبریالانو لپاره د خطرناکو هیوادونو د ډلې څخه ګرځولې دي. د نیویارک میشته دغه ادارې یو شمیر غړو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره په یو ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د خبریالانو د تحفظ یقیني کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او دغه صوبایي حکومتونه وخت په وخت د خبریالانو د ژوند د تحفظ یقیني کولو وعده کوي خو خبریالان ګیله کوي چې د لړکې په عملی توګه ډېر کم کار کوي. همدې ستونزې ته په کتو سره خبریال عمر چیما وای کله چې د خبریالانو زورونکي دړکی ورکوونکي او وژونکي د حکومت لخوا نه خونیول کیږي او نه سزا ورکول کیږي نو ظاهره ده خبریالان بیا د ریاست په طاقت او د قانون په عملداري اعتماد نه کوي او له دوی سره یوازې نه لار هم ده پاتې شي چې د سویلو او لیکلو نه ډډه وکړي.
خبریالان دا فکر هم کوي چې د دوی د ملګرو د وجل کېدو په حق لا هیڅ محتره نشي نو بیا دوی کوشش کوي چې دوی داسې رپورټینګ ونه کړي چې دوی ته ستونزې جوړ کړي او بیا دوی یوازې پاتې شي او د مرستې کولو والا ورسره هیڅوک هم نه وي. نو دا په خپل سر د سنسرشپ یو مثال دی او دا ډېره بدمرغي ده او څه چې ډېر خطرناک دی هغه دا دی چې د حالات ورځ په ورځ خرابېږي.
عمر چیما چې په خپل هم څو کال وړاندې تختول شوی او وهل شوی ټکول شوی وو وایي چې د قبایلي سیمو ترڅنګ په بلوچستان او کراچۍ کې هم خبریالان د ورته ستونزو سره مخ یاد دی وی چې د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ شمیرې تر مخه ل 1992 را پدې خو په پاکستان کې سلور 50 خبريالان وژل شوی چې زیات شمیرې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وو.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د کلا شابیګ سیمې په یوازینی روختون کې پولیسو له 13 اتو کلونو راهیسې چوکۍ جوړ کړې ده چې لوځي د سیمې خلک مجبور دي چې خپل ناروغان د لرو پرتو سیمو اسپیتالونو یا روختونونو ته یوسي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې دوی روختون دي ورته بیرته فعال کړي او پولیس دې ترې وباسي. شانواز ترکزه پر رپورټ راکوي.
د تنازی ښکار 25 کلو په قلاشابی کلی کې یوازینی روختون چې د تیرو اتو کلونو راهیسې ترې د شو قدر پولیسو خپل څوکۍ جوړه کړې نو دغه وجه روختون بند دی. ولسی وای چې هغوی خپل مریضان د پیښور یا شو قدر بازار سرکاري او غیر سرکاري روختونونو ته وړي چې ډیر مشکل سره مخ کیږي.
ما نوم دی رازلی چې زمونږ 26-27 سال عمر دی او دا چې مونږ پیدا شوی هم دغه هسپتال دی وسخاري به مرامت به پکې کېدی نور هم دغه هسپتال ټول کلی به را نږدې به سره آباد چې زخمی را زخمی به شو نور به رسي بیمار را بیمار شو ور به را لوپو شو علاج میلاج به راته پکې کېده که مونږ تبه نه کېده زمونږ به وس لږ کېدن نو غریبانانو به کار کېده پوه شو.
انعام خان هم د یادې سیمې اوسیدونکی دی او هغه چوڑانې به په دې روختون د دغه سیمې د ولس ډیره خېګړه کيده او هغه د روختون د بیا شروع کول لپاره چارواکو ته ویناګانې هم کړې
او دای کې یو ډاکټرو هغه بنه ډیره خو دغه کيده علاج معالجه به کيده اوس په کې لکه پولیس پروت ته د هغه په وجباني هغه علاج نشته او نو لکه دغه تل د سنځدی مو سره ډاکټر شته سرکاري دا تقریبا 5-10 کیلومتر کې دا یو اسپیټال دی په منځ کې نو دې ته به ډیر زخته مریضان راتله ته دې پولیس په وجباني لکه پولیسو ته راغلي پراته دي پکې نو په هغه وجباني نن چې دا اسپیټال باندې
سلیمان خان د دې روختون نه استفاده کوونکو د سو کلیو نمونه داسې وخایل
ودار وس خبره دا چې زه هم چې بزر تر زر ته لری شم ډیر بخي ځکه چې ډیر تکلیف ته خلکو ته
او دلته یو دوه کلی خونی دی کندل د غډیر زیات کلی دی اقرب ډاک دی خلا شابیک میکلی نورانو داسې گلبرشا کورنه انګور کاله چې سم زر تر زر دا کې دی شنو بس اسپیټال شي د پولیس مونیس دلری شنو بس خبر
لدی ورستو مو د پی کې 22م شو قدر نه ټاکلی شوی د صوبه خیبر پختونخوا د اسمبلی د غړي عارف احمد زای سره خبرې وکړي او دغه ولستونز مورته وړاندې کړي
بس ان شاء الله د ډیچو سره د حکومت هم کنسرن ډیچو سره کلکوم ان شاء الله زو خدای نه مزیرا دې سره بندوبست کې د پروسس کې د هیڅ دا برابر
کی د دې ولز غوښتنه و چې باید پولیس لپاره د کومه بل ودانه جوړ شي او د هغوی روختون دي خالی کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا سوات په سیدو شریف کې تیر ورځ د نوښتګرو ځوانانو په نوم یوې ټولنې یو غونډه جوړ کړه چې پکې د ژوند په بیلابیلو شوبو کې غوره کارکونکو ترانو ته ستاینلیکونه او ایوارډونه ورکړل شول. د غونډې ته د جنکو د تعلیم د مبارزې ملال یوسفزای ویډیو پیغام هم واورول شو. تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
سوات سیدو شریف کې د زلمو ټولنې د سوري لاندې د ایوارډ شو په مقاد یو درنه دستوره هم شو چې ورته په سوات کې د جنکو تعلیم لپاره کارکونکي ملالا یوسفزی هم وینا وکړه. ایوارډ شو تابع کونکي ټولنې مشر ډاکټر جواد یوسفزی چې د سوات بنگلور سیمې سره تعلق لري په دا اړه وایي
دا خلک چې کم دی د دنیا د هر قام سره یو سیال قام دی او دا مخې ته تللی شي. د دې پروګرام مقصد دا هم چې سوات چې کم دی د سیلانیانو لپاره یو ډیر ښه ځای دی. د دې سره سره موږ خلک چې کم دی د سوات د پاکستان د مختلفو برخو نه دلته کې راوغوښتل چې موږ هغو ته دا شو کو چې آیا د سوات په خلکو کې ټیلنټ شته. د دې ځای د خلک چې کم دی دا داسې ایونټس کولی شي چې هغه په قومي سطح باندې او د ټول پاکستان نه چې کم دی غیر خلک راتلی شي.
په دغه مقام ملالا یوسفزی په یو ویډیو پیغام کې د سوات زلمو او پیغلو ته خپل وینا کې وویل
السلام علیکم اور بخیر راغلی بخیر راغلی بخیر راغلی.
زړه رضیاته خوشاله يم چې د پاکستان نورو برخونو ډیر خلک د سیمې ته راغلي دي. سوات ډیر خاصه سیمه ده. د زړه د سیمې کې مکمل امن راشي او زه د سر مو دغه حس ستایره کوم. زه خوشاله يم چې د سیمې زلمی ډیر تکړه دي او د پاکستان لپاره څه کول غواړي. زه تم لرم چې ډیر زړه دلته مکمل امن راشي او موږ ټول به د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوو او موږ به دا خبره یقیني کوو چې هر ماشوم او ماشومه به تعلیم ترلاسه کوي.
تعلیم حاصل کړئ.
دغه ایوارډ شو کې یو شمېر مقامي زلمو او پیغلو ګډون وکړو. په دغه مقام زاهیه خاکې د موسیقۍ نیغ په نیغه سندرې او نور خوندور پروګرامونه هم جوړ کړی شو چې ورته زی زلمی ډیر زیات خوشاله وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم نواب دی او د شګیو سیدون کې ما د سوات یونیورسيټي طالب علم يم. د بیسټ ینګ لیډر د پاره چې د زوپاغه کې نومینیس کې راغلم ما نو دا زما د پر ډیره زیات د فخر او د اعزاز خبرو چې مطلب په دونه غنشمیر پارټیسیپینټس کې چې دینو زما پاغي کې سلیکشن شو.
زمانم نوید فیروز د رسوات اوسیدم کې زما ډیر زیات خوښ شو چې دا پروګرام چې د رسوات د امن د پاره پېښور نه کوم ملمن زم سنگران نغلی نو هغه ډیر مقصد لري ویلې دا رسوات امن د پاره داسې پروګرامونه پکار دي خلکو ته چې ایوارډونه ورکړو داسې مخې شری دا بار بار پکار دي.
په سوات کې د امن لپاره هلې ځلې کولو پستاینه د سیمې خیر خیګړې تن او د سوات قومي جرګې او د ګلوبل پیس کونسل غړي احمد شاه ته د هغه په خک کارونو ایوارډ ورکړ شو. دغه ایوارډ په اړه خاغلی وای
ما ته د پیس اکټیویست په تور باندې ایوارډ ملاو شو او زم چې دا د غو ډیر زیات ښه اقدام دی ځکه چې په دې مختلف فیلډز کې چې کم خلک کار کوي د ای کې خپل افورتس کوي او په دغه کنسرن فیلډ کې به نور په مینا باندې دغه کار نور مخې ته بوزي او دغه په وجه باندې به دغه کار ته تقویت ملاو شي.
زی زلمی او د سیمې مشران وایي چې سوات کې داسې هلې ځلې د سیمې امن سیلګرۍ صنعت او زلمو خصمانی لپاره ډېرې ګټورې دي او دغه رنګ هلې ځلې د زلمو په لاسونو کول پکار دي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د رواني خبرونې د پای شیبو ته راغلیو. نجیب عامر زما همکار د سټوډیو ته راغی لږ بعد خبرونو لنډی سوور.
نن په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په موضوع یو مهمه غونډه کې په کراچۍ او بلوچستان کې د امن او امان په صورتحال رڼا واچول شوه. غونډې ته د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د خپل کابل د سفر حالم ورکړ. قبایلی سیمې وزیرستان ته نږدې په ډیر اسماعیل خان کې پرون وسوال یو چینایي سیلانی چې پر سایکل د خیبر پختونخوا او ژوب ترمنځ لاره وهله تختولی دی. طالبانو د نوموړي د تختولو پړه قبوله کړې. د جنگونو له وجې بې کوره شوي 900 کورنۍ د تیرا میدان سیمې ته بیرته ستنې شوې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د دغو کډوالو سره په بیرته ستنېدنه او بیا میشتېدنه کې مرسته کړې ده. نن سهار د افغانستان د سری پل په یو پرایمري سکول کې د کلاس د چت د پرېوتو له امله نږدې 10 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د بس په یوه حادثه کې 12 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د بس د غره نه د فایدو او یوې ژورې کندې ته د پرېوتلو په پیښه کې 13 تنه نور ژوبل شوي هم دي. په مسکو کې دوه اورګاډي نن په خپلو کې سره جنګیدلې چې په پایله کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي چې د 15 حالت په کې مرګونه ښودل کیږي. سپینه ماڼۍ ژمنه کړې چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای به د واکسینونو پروګرام د جاسوسي عملیاتو لپاره نه استعمالوي. په عراق کې د شیعه مذهبي وزیر اعظم نوري المالکي ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتو چوکیو د ګټونکو په حیث مخې ته راغلی دی. مالکي به اوس د نورو ائتلافونو سره په یو ځای د حکومت جوړولو هڅه کوي.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې موجونو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. او اوس ما هارون بچا نجیب عامر او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامه.